درنو دوستانو ستړي مشه سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه په دې هیله يم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د ساتي رډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شی بي یعنی لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com زموږ له ویب پاڼې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا خو سیمه شارواکی وای د ولایت امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه هغه محل چې د ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې سیمه د عملیاتو لپاره کتلې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې وشل شوې دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وای ل ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنور هغه کسانو ملي هم مندل شوی چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هرې رود سین ته ورسول دي او پاکستانی چارواکی وای د سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د خوست سیمه چارواکی وای د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه پرون په یو چاودنه کې وشل شو د خوست والی په وینا نو موله هغه محل و وشل شو کله چې زینو سیمه ته د عملیاتو لپاره روانو د خوست والی محمد حلیم فدایي ازادي رډیو ته ویل چې په خده شپې په یو لس باجو په خواجه رحیم سیمه کې وشو په ترس کې امنیه کمانډان او د هغه سیکرټر وشل شو
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سیکرټر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید او یو بل سرباز شدید زخمی دی
که څه هم د خوست والی د برید د وسلوالو طالبانو کار بولی خو تر اوسه طالبانو یا نورو ډلو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ د افغانستان پر عامه تاسیساتو د سلويخ کلن جګړې په ترڅ کې تل بریدونه شوي خو په ورستوي کې پلازمینه کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا پر غزیدلو ستنو ډېرې حمله شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خندو ځان سره مخ شوې ده ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوالې ډلې لاس ولري دا ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړي چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وای چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنور هغه کسانو ملي هم مندل شوی دي چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سین ته ورسولي افغان حکومت د هغه راپورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیر جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 500 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شنی ویل او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په اړوند د ذوالفقار سیمه کې د هری رود سین ته ورسول شوی دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري رويټرز خبري اژان سویل چې تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوی نوري د یک شنبه پورس د 15 مړیو د مندلو خبر ورکړی بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیخه پاړه سیړونو کې برخه لري رويټرز خبري اژان سویل چې ایرانی پوزیان او 500 افغانان په سین کې ورسول شي ل دې ډلې دولس کسان ل سین څخه په وتو بریالي شوی او 15 سلويخ نور مړه شوی دي افغان چارواکو په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکړی دی د پیښې غندلې د خو تر اوسه پورې کوم ځانګړی عکس العمل نه دی ښودلی د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز په کووید 19 ناروغي اخته شوی د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویل چې خغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبت ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی
ډاکټر صاحب فیروز از متځون چانوز بایسو
د وی ډاکټر صاحب فیروز لسوره زرایسی د کورونا وایرس نخي ولامي لرلی او په کور کې په قرنټین کې ولا بده مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتل دا غو مهم وزیر ډاډمن دی اوس مهال په کور کې د تجرید په حال کې دی خغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس د سرایت په پایل کې خبرداري ورکړی چې خی افغانستان لنمای زیات وګړي په کورونا وایرس اخته شي او اټکل کړي و چې خی ل یو لک او لز زیات خلک په دې ناروغي مړ شي لا زده ریونه خبرونه اوري پاکستانی چارواکي وي دوه سرتيري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوی. امنیتي چارواکو ازادي رډیو ته ویل نامعلوم برید کوونکو پرون میرالي سیمه ته نږدې پر یو امنیتي پوستې دوه توغندي وشتل. د دې برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. دا پاکستان پوس په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل، خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم هلته دوام لري. ویل کېږي چې د یو شمېر وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوس په همکارۍ تورن دي. د امریکا د عدلی وزارت له محکمې غوښتي دي د ملي امنیت پر پوخانی سلاکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لري کړي. نوموړی لومړی کس دی چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه وځي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویلي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پریکړه شوې. نوموړی د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې د لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاکار په توګه له کار وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې ګوښه کړ. د نوموړي د لرې کېدو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه یې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې وی محکمې د امریکایي پانګوال مایلک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اگست تر 14 نیټې پورې اوږده کړې. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د مې په و مشپګ ورځ مخکې لدی چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. د محکمې لدی و ورځ مخکې د مسکو د ویبل محکمې پر وړاندې چې په مسکو کې د کالوی د جایدادونو د مصادرې او د نوموړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو حکم کړی و، د کالوی د استناف وختنا رد کړه. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساته سهارنۍ خبرې مجله کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې اولته له طالب استازو سره کتلي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو د وروستیو پرمختګونو نه به مو په یو رپورټ کې خبر کړو. دا به مو ورشي د کورونا وایرس خپرېدو له پاکستان افغانستان ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو هم اغېز کړي. دا موضوع با په یو رپورت کې وڅېړو. په غزنی کې چارواکي وایي په سلګونو داسې ماشومان دي چې په شاقه خطرناک او نورو درنو کارونو بوخت دي. په دې موضوع بل غزنی رپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د وسلو د کنټرول، د تیلو د بای، کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ژوند رنګونه هم اوري. د لویدیځو ورځپاڼو کتنه هم درته په همدې نیم ساعت خبرې مجله کې خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي او په دې هیواد کې د اوربند وړاندیز ملاتړ کوي. ښاغلی خلیلزاد چې هند ته له سفر مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم کتلي وو، تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ملا برادر او د هغه ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې او په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه ترې کړې. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال دوه جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل، په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دی. په بیان کې راغلی چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلي مرستې ستایي، او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري، او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ، او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند. څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچز د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل، او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگټن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه ژر تر ژره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب د زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. د ډلې تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي، او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی، او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی، او حکومت وایي دا ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دي ولاړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري، او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله تقوا کې قبورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستان د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي، او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلی دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي، او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلی طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دی ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلی د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دی منع شوي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلی افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وځنډول، چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وځنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلی په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز خپله د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته شوې او د دې وزارت ویاند یې روغتیایي حالت ډاډمن ښودلی. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې یو شمیر خلک له ډاکټرانو سره ناوړه چلند کوي، او که دا چلند دوام ومومي ممکن روغتیایي کارکوونکي دندې پرېږدي. په دې اړه به نور حال د خاطر پردیس په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چهار شنبه د ورځې په غرمه په افغان جاپان روغتون کې د کووید-19 ناروغۍ له امله د یو ناروغ لمړینې وروسته د ناروغ کورنۍ او خپلوانې په ډاکټرانو حمله وکړه او څو روغتیایي کارکوونکي ټپي کړه. د دغه وزارت په خبره ستونزه یوازې د ډاکټرانو وهل او ډبول نه دي، بلکې پولیس یو ټپي ډاکټر هم څو ساعته توقیف کړی و. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروب په ډاکټرانو حمله ظالمانه بولي او وایي چې د دغه شان وضعیت دوام به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو پر روحي منفي غیز وکړي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه وضعیت دغه ډول دوام وکړي د افغانستان روغتونونه بل روغتیایي کارکونکو خالی شي.
دغه ډول وضعیت به په طبي ټولنه کې د روحي د ماتېدو لامل سي. په داسې حالاتو کې چې د روغتیا سکتور د پیړۍ له تر ټولو سترو ستونزو سره مخ دی، د وزارت لپاره یې ستره اندېښنه راپارولې. د نن پیښې په شان به نورې داسې پیښې هم ولرو. ژر به موږ مجهز خو له روغتیایي کارکوونکو خالي روغتونونه ولرو.
د کابل پولیس بیا د عام روغتیا وزارت د مرستیال خبرې ردوي او وایي چې په افغان جاپان روغتون کې هیڅ ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی وهل شوی نه دی. د کابل امنیه قومندانۍ مرستیال محمد نبی بیان ازادي رادیو ته وویل په کووید-19 ناروغۍ د اخته کس لمړینې وروسته یوازې لفظي شخړه د ناروغ د کورنۍ او ډاکټرانو ترمنځ شوې ده. د هغه په خبره پولیسو د مړ شوي ناروغ د احساساتو د آرامولو لپاره یو ډاکټر په تکتیکي ډول ځان سره وړی و او بیرته یې دندې ته ستون کړی دی.
د امرشیوی ناروغ کورنۍ ډاکټران د هغه په وژلو تورن کړی وو او وروسته یې ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. د حوزې امیر هم په تکنیکی ډول ډاکټر لزان سره وړی وو تر څو د امرشیوی ناروغ ته کورنۍ لالوري ونه ډبول سي تر هغه چې د ناروغ کورنۍ او خپلوان روغتون ته پریږدي.
د کابل د پولیسو دغه چارواکي په خبره له دغې پیښې وروسته افغان جاپان روغتون ته نږدې زیات شمېر نور اضافي پولیس هم هستول شوي دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د پیښې د کنټرول لپاره د پولیسو له لورې د یو ډاکټر په تکتیکي ډول توقیف یو مسلکي کار بولي، خو نوموړی د ناروغانو د کورنیو له لورې د ډاکټرانو وهل جرم ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د کورونا وایروس د خپرېدو له پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو په داو طالبانه راستنېدو هم اغېز کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي او له دې سره هغه مالی مرستې هم درېدلې چې د سازمان له راستنېدونکو کورنیو سره کولې. په اړه یې د اسدالله لودین رپورټ اورو.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم به رفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم
سک کال مو حکره کرده و چه ده ملگر و ملتونو پا مالیم رسته خپل هیواد تستانشو. مونگ چه دا پریک لکه ولا هغه محال کرونا نوا. مونگ ده خپل کرایی کور خوان تا هم ویلی چه مونگ وزو. اوس حیران پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کورونا له کبله لګول شو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هر کال د مارچ له پایلا تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کورونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کورونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې درې ورځې او د می په شپږمه د څلورو ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړي نه وي، د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې د دغه سازمان ویان قیصر افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کرونا وایرس چې دا کوم اوټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زمونږ بارډر سي د افغانستان سره هغه بند کړ. نو په 14 مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوسا پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر یې کولاو کې، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کولاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,004 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تیروي.
ازادي خبری مجله اوري. زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. په غزنی کې چارواکي وایي په سوونو داسې ماشومان دي چې په شاقه، خطرناک او نورو درنو کارونو بوخت دي. د دې ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بامه رالویدلی او اوس په غبرګو پښو مایوب دی. حبیب رحمان تاثیري په اړه رپورټ لري.
دا داسې مایوب هم داسې له بامه راولد، والله ډېر په عذاب یم، داسې لاسونه مې خوږی پښې درد کوي.
دا د شپږو وړو وروڼو او خوندو مشر ورور دی. دای له بام را لویدلی مایوب دی، پښې له کار لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. د یوای له بام در لویدو پر وخت دومره څه نه درلودل چې پلاری ور باندې ډاکټر ته بیولای وای نو خبرګې پښې همدا سیمایو په پاتسوې دا څورلس کلن هلک ته خپل کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په پنځم ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په دوه ساعتونو کې رسیږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي. نوم دې څه شی ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزه.
اوس دلته په غزني کې څه کوې؟ د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یو نیم سل پنځوس.
نور وروڼه خوندې لرې؟
کسیرا وروڼه.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لرې؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي. ولې؟
دا داسې مایې بم داسې لبام راولد.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخانې ته نه لاړې؟ ولې؟
پیسې
دغه په لکڼو چې ګرځې اوسا یې
والله ډېر پزه بې ورته لاسونه مې خوږی پښې درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کراچوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
هغه سل کله پنځوس.
کور اوس چیرې ده؟
کوټ بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
پنځه زره.
نو دغه پنځه زره بیا پوره کولی شئ؟
والله څنګه پوره کېږي، سوکه سوکه.
مکتب ته ځې؟
او پنځم سنف کې.
مکتب ته په دغه حال رسیدګي کولی شئ؟
او
تو خو مایه به یې له کوره تر مکتبه په څومره وخت کې رسیږي؟
دوه ساعته کې. د وخت لم دغه لسو بجو ته ورسېږم، په اته بجې روان شو.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د ده په رنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوخت دي. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباري رحیمی وایي
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ ترسره کړی ده. په وخت متاسفانه تر اوسه حدودا 500 نفر شاخه پر خطر او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت لا تل سو څخه نه ول سوالی یو مخت طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزنه محاصره او یا هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو لدی عملی ډیری ماشومان شوونځي لري یا هم په درندو کارونو بوختي او یا هم د بیکاری لامل په بد حالت کې ژوند کوي.
یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی ده. خوست سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت د امنیت قومندان مل پاسوال سید احمد بابا زی تیر شپه د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې وشل شوی دی. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته غورځولي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. پاکستانی چارواکی وی دو سرتیری د شمالی وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوی. د امریکا د عدلی وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخوانی سلاکار لګول شوی جنایي تورونه لری کړي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد انور.
په دا ګړډي باندې دي شاوتلا چولې د څومره مود کېږي شاوتلا خر؟
بس نن ما ولا ورځ راودي په توکل الله.
تر دې د مخه دي څه کار کولو؟
آیسکریم هم خرڅول.
شاوتلا کې ګټه ډیره ده که آیسکریم؟
پر آیسکریم په نسبت شاوتلا کې ګټه لږه خاله، ځکه چې خلک سبزی لپاره مخلي، نور هم د شي مخله خوري او چولې لپاره هم خلک اخلي. آیسکریم په نسبت دي کې به لږه غریبي خاله کې.
د ورځې څو پیدا کوي په دې کې؟
بس مون خو نن اول ورځ د معلومات نه شوی چې ډيري به کلګي به خو اول ورځ هم نه.
تر دې د مدي څو نه شاوتلا خرڅه کړي؟
یو درې درې نیم سو روپو هم خرڅ کړي.
په دا درې درې نیم سو روپو کې به څو نه تا ته پاتې؟
بس دا اوس معلومیږي نه نو چې ختم شي مقصد نور سو روپو جوړې څنګه چرکیږي څنګه نه کې بیا ماروس ته ماغه نه وخت چې ختم شي یا مثال ما خام شي دکانداري غونډه حساب شي ډېری دی لګي دي بیا معلومات کې اوس نه کېږي معلومات.
اوس دغه شوتله چې خرڅوي په کورنۍ کې دی گزاره ور سره کېږي؟
بس گزاره کوونو کنه کې هم گزاره کو غریبي دن سو.
کور دی خپل دی چې کور کې اوسېږي؟
نه کرایه ورکو سلو نیم زر روپے کرایه ورکو.
سلو نیم زر کرایه ورکي او بیا دغه شوتالو کې کته ډیره زیاته ګټه وکي نو په میاشت کې به 2 روپۍ وګټي؟
دا خو د سینې د شوتل خو مقصد 2 ورځې کاری وسو. د میاشت د سراشي چې 10000 برابر شي، 15000 برابر شي، 10000 برابر شي، تاسې معلومه نه ده مقصد د میاشت راشي چې د جب نه به کې سړی وخري قرضدار شي، د میاشت راشي چې قرض هم کې خلاص شي، کور خرچ هم برابر شي.
ډیر ښه. څو ماشومان لري؟
زه خپل دوه ماشومان لرم.
ماشومان د مکتب وای؟
نه غواړي. یو اوس نه مې کړی مکتب کې و چې ما اتم کې ورګړیږي بس مکتب هم بند دی تر اوسه لا خلاص شوی نه دی.
کله کله داسې هم شوی دی چې هر څه چې راوړې خر څه دی نشي او دغه سی بیرته تش لاس کور ته لاړ
یاره داسې شوی دی ولې نه شوی خو خبره ده چې مقصد دی خودی صاحب کې لږ خرڅ شي ګټه ونه کی هغه د سر پیسې موږ وخرو سبا ته چې بیا خرڅ شي سبا ته بیا برابرو.
ډیره زیاته مننه، خوشاله
ډیر شکر ودان تاسو نه.